وخت د سهار لس بجه فیض عبدالحی کاکړ مو د مشال ریډیو په یو بل خبرونه کې هر کلی کوم د پاکستان مسلم لیگ نون مشر نواز شریف له طالبان سره د خبرو اترو د قبایلی سیمو څخه ټاکل شوو آزاد امیدوارانو د مسلم لیگ نون حمایت په قبایلی سیمو کې د ماحولیاتو په اړه د نوي پروژو پیل د افغانستان ولسمشر حامد کرزي هند ته سفر په دې اړه یو څېړنه او د دې تر څنګ د افغانستان او پاکستان په اړه یو شمېر نور رپورټونه په روانه غړي کې درته اورو او په پای کې درته پام کوه اونې ځخ خبرونه لرو خو پایل به د خبرونو کو چې بروال کاکړ وړاندې کړي. لمړی د مهم خبرونو سره ټکی د پاکستان ممکنه وزیر اعظم نواز شریف له وسلوال طالبانو سره د خبرو اترو ژغ کړی دی. ټاکل شوی د افغان ولسمشر حامد کرزی به نن د هند له وزیر اعظم او ولسمشر سره لیده کاته وکړي او په امریکا کې یوې طوفاني سیلۍ په لسګونه کسان وژلي او ټپي کړي دي. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان ممکنه وزیر اعظم نواز شریف د حکومت پر ضد په جګړه کې له بوختو وسلوال طالبانو سره د خبرو اترو ژغ کړی دی. د دوشنبه په ورځ په یو وینا کې نواز شریف وویل چې د طالبانو لخوا د خبرو اترو وړاندیز باید جدي واخیستل شي. نواز شریف له وسلوال طالبانو سره د مذاکراتو خبره وړاندې هم کړې ده، خو دا د دې ته اشاره لومړی اشاره ده چې شای نوموړی د خپل حکومت د تګلارې په توګه خپل کړی. د روان کال په فروری کې وسلوال طالبانو پر نواز شریف جاغ وکړ چې د هغه وخت له حکومت سره دی په خبرو اترو کې د دوی ذمہوار سي. ټاکل شوی ده چې افغان ولسمشر حامد کرزی به د هند د درې ورځني سفر پر مهال نن د دې هیواد له وزیر اعظم منموهن سنگ او ولسمشر پرناب مکرجي سره لیده کاته وکړي. تمه کیږي چې د هند لخوا به له افغانستان سره لا زیاته پوځي مرسته د نننیو خبرو اترو د سر موضوع وي. د افغانستان د ولسمشر ویاند ایمل فیزي ولیدي چې ولسمشر حامد کرزی نیت لري چې د افغانستان د ملي اردو او ټولو امنیتي ادارو د مضبوطولو لپاره له هند هر ډول مرستې وغواړي. هندوار لمخه د هغه ستراتیژیک تړون لمخه افغانستان ته په پوځي برخه کې یو څه روزنی زمرستي ورکوي چې په دې هیوادونو د امنیتی او اقتصادي اړیکو د لا ټینګولو لپاره په 2020 کال کې لاسلیک کړو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړو استازو له افغان چارواکو غوښتي دي چې له شدو سره د زور زیاتي د ختمولو د قانون د عملي کېدو لپاره د هلې ځلې زیاتې کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي یانکوبیش په یو اعلامیه کې ولیدي چې د دې قانون د عملي کولو لپاره د هڅو تیزول د افغان میرمنو په وړاندې د زور زیاتي د ناوړه پیښو مخه نیسي. په عین حال کې د شدو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ان گیب جورک گسلا دوتیر د افغانستان له حکومت او ملي شورا غوښتي دي چې په بشپړه توګه دي د شوزو او انجونو د حقونو د دفاع او درناوی وکړي. د افغانستان ولسی جرګې د شنبه په ورځ له شوزو سره د زور زیاتی د ختمولو قانون منزور نه کړ او یو شمیر غړو یې د دې قانون ځینې مادي د اسلامي اصولو مخالفه وبللې. په افغانستان کې د نیټو په مشرۍ کې د نړیوال ځواکونو کمانډان جنرال جوزف ډنفورد د دې هیواد په بغلان ولایت کې پرونی ځانمرګي برید غندلی دی. د ایساب د یوې خبر پاڼې له مخې جنرال جوزف ډنفورد ویلي دي چې دوی د افغانستان د خلکو او د دې هیواد د مشرتابه تر څنګ ولاړ دي او دا برید په کلکه غندي. د رپورټونو له مخې پرون د بغلان د ولایتي شورا د ودانۍ مخې ته په یو ځانمرګي برید کې د ولایتي شورا د مشر رسول خان په موسینی په ګډون 14 کسان ووژل شو. په امریکا کې یوې طوفاني سیلۍ تر 50 زیات کسان وژلي او په لوی شمېر یې ټپي کړي او ورک کړي دي. د طوفاني سیلۍ د دوشنبه په ورځ د امریکا د مرکزي ایالت اوکلاهوما په موري ښار کې په پراخه کچه تباهي رامنځته کړې ده. یو ویني شاید د دې طوفاني سیلۍ په اړه وایي: موږ فکر وکړ چې موږ مړه شو. موږ په داسې یو کوټه کې وو چې په مځکه کې دننه وه. موږ چې کله دا سیلۍ ولیده نو موږ دروازه بنده کړه، خو دا چې راغله نو دروازه یې راباندې ماته کړه. شیشې او نور خځلې پر موږ ولګېده، او چې رښتیا ووایم نو موږ داسې فکر وکړ چې موږ لاړو مړه شو. اټکل سوی دی چې د دې سیلې پراخوالی 1.6 کیلومتر وي او دومره تیزه وه چې په یو ساعت کې 320 کیلومتر وهل. د اوکلاهوما د صحي څارونکي دفتر ویلي دی چې د ځینو ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 150 کسان پکې وژل سوي دي. او تمه کېږي چې په ایران کې د انتخاباتو څارونکي به د هغو امیدوارانو د نومونو لیست خپور کړي چې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د درېدو اجازه ورکړل سوې ده. چې کله د نومونو دا لیست ولس ته وړاندې کړل سي نو به امیدواران د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره خپلې هلې ځلې پیل کړي چې د جون پر 14 نیټه ترسره کېږي. د ایران د شورای نګهبان یو ویان د دوشنبې په ورځ وویل داسې امیدوارانو ته به په دې انتخاباتو کې د درېدو اجازه ورنه کړل سي چې په جسماني توګه کمزوري وي. د خبرونو پای
خبرونه مو له بوریوال کاکړ زخه واوریدل پروانه غړی کې به دا ریپورتونه ولرو. د پاکستان مسلم لیگ نون مشر او د دې هیواد ممکنه وزیر اعظم نواز شریف ویلي د طالبانو د خبرو اترو وړاندیز باید جدي واخیستل سي. نوموړي په جاړه د قبایلي سیمو د قومي اسمبلۍ لپاره له نوي ټاکل شوو غړو سره سجمنه کړې.
زمون اول خبره چې کوم اول نواز شریف سره دا امن وا هغه مونږ دا خبره بقاعده ما اول تقریر کې بدا خبره یې چې په قبایلو کې امن غواړم.
افغان ولسمشر حامد کرزی به نن په نوې ډیلی کې د هند له وزیر اعظم سره ویني. که څه هم په افغانستان کې ځینې فکر کوي چې سفر به پاکستان اندېښمن کړي خو ځینې بیا داسې فکر نه کوي.
په دې وخت کې چې نواز شریف پر سر د قدرت راځي باید افغانستان له هندوستان سره لاس یو کړي.
او پروانه غړي کې به امان الله ناصر د ټوکو ټکالو خبرونه پام کوه هم وړاندې کړي.
السلام علیکم گرانو قدر منو لوڈ شیڈنگ سودلو گرانی زورولو د میډیا رنگا رنگ خبرونو په ذهنی مرض اخته کړو اوریدونکو دا دیر اور سی دے استاد د نور پریشان کولو د پاره ګورګین مرچکه
د دې ترڅنګ یو شمیر نور رپورټونه هم لرو. لمشال ریډیو سره اوسئ. د خبرونه پایل د پاکستان مسلم لیگ نون د مشر او د پاکستان د ممکنه وزیر اعظم نواز شریف له هغه خبري زغ کو چې وايي په د چوايي د طالبان سره د خبرو او ترو وړاندیز باید جدي واخیستل سي. پرون د خبري نموړي په د قومي اسمبلی او د صوبای اسمبلی خپلو د پارټي ټاکسو غړو ته د وینا پر وخت کړي. دا نور څه تفصیل لري په جاړه بو له احمد الله زخمو تفصیل پوښتلی دي.
تیر ورځ د پاکستان مسلم لیگ مشر نواز شریف چکمو په لاهور الحمرا حال کې د نون لیگ چکم منتخب د غړیو اغې ته په خپل خطاب کې ویل چې په ملک کې د ټوپک او د ګولۍ د وجې نه چکم دا مسائل نشي حل کېدل او تر دې دمه د ترهګرۍ په ضد جنگ کې موږ زموږ د ملک کې 40,000 پورې خلک چکم دي اغې قرباني ورکړې شوې ده او ک طالبانو د مذاکرات پیشکش کړې ده نو دا یو ډیر ښه آپشن دی موږ سره او موږ سنجیدګۍ سره دا اغستل موږ لپاره دي ځکه چې امن چکم دی اغه د مذاکرات د لای راتلی شي د جنگ جګړې یاد اپریشن د وج کم دل کدان نشي راتللې. د دین علاوه دا وخت ملک یو بل کم غټه مسله ده د بجلی د لوډ شیډنګ نو هغه دا ویل چې دا وخت لکه 1500 روپۍ چې کم دل کدا سرکل ډډ اندې قرضداري دي نو موږ ته د اول ولس دا وي چې موږ اول دغه ختم کو کنه د بجلی پیداوار د پاره نور لکه کارونه وکړو. نو شریف دا هم ویل چې مای ساقدار ته ویل دي چې د بجلی دا بحران چې کم دل کدا د فوري توګه د پاره د ګامونه پورته کړل شي او زر تر زر چې کوم ډول لوډ شیډنګ مکمله توګه خاتمه نه خو چې دومره شي چې خلکو ته لک خنه خ دغه ملاو شي ریلیف ملاو شي او زمونږ د حکومت په ډومبې سل ورځو کې چې کوم ډول کا ولست با په ملک کې چې کوم مثبت تبدیلی د عرب هم محسوسيږي او په اقتدار کې راتللو ډیر شو ورځو کې دنه لکه ولست با تر ډیره حد د بجلی د لوډ شیډنګ والے سره لکه خوشخبری وورو او دیک به تر ډیره حد کمې راولو.
احمد الله دا سره توڅ بل خو د پاکستان د فوج مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی هم وینا کړې ده چرته کړې ده او څه پکې ویلې دي.
بالکل 13 ورځ په جی ایچ کیو کې یو سیمینار شوی او په هغه کې خپل وینا کې د پاکستان فوج مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی ویل چې د ملک ولس په 11 مئی باندې چې کومه ټول ټاکنې وشولې په هغه کې د ثابت کړل چې د ولس چې کوم دی هغه د هر قسمه چیلنجونو کولو مقابله کولی شي او دا توان لري چې څه قسمه سخت حالات د هغه په خشن مقابله وکړي شي. بین علاوه هغه دا ویل چې پاکستانی قوم چې کوم دی هغه اعتدال پسند او صبر کوونکی قوم دی او د پاکستان چې کوم دی په 11 مئی باندې کوم ټول ټاکنې چې وشولې په هغه کې د ترهګری ډیر زیات خطرات موجود وو، لکه دا خبرې بکې وی چې لکه دماکی او دا دغه خدایي باوجود نه صرف اولس راغلل او هغه په صبر او تعامل سره لکه په وټونو کې په الیکشن کې برخه واغسته، بلکې ځان د پاره راتلون کې دغه چې کوم دی هغه هم دی وټاکل.
احمد الله او چې د پاکستان د ممکنه وزیر اعظم نواز شریف او بیا د پاکستان د فوج ته مسر جنرال شفاق پرویز کیانی چې کوم خبري پرون کړې وي په غاړه تفصیل راکولې، او هم په دې ترڅ کې لکه څنګه تاسو اوریدل نواز شریف دا کول کړی دی چې دوی په امن باندې خبرې کوي، هم په دې ترڅ کې د قبایلي سیمې کورمی باجوړ مومند خیبر او رکزو څخه په تیرو پارلمان ټاکلو کې منتخب سو غړو د پاکستان مسلم لیگ ډلې مشر نواز شریف سره په لاهور کې ملاقات کړي او د راتلونکو حکومت په غیر مشروطه توګه حمایت اعلان کړي. په دا ملاقات کې د کورمی قبایلي سیمې نه منتخب غړي ساجد حسین توري هم ګډون کړي وو. زموږ همکار مجید بابر له شاغلي توري سره د دغه غونډې په اړه خبرې کړي او په سر کې پوښتنه ځنې کړي چې د نواز شریف سره د دې ملاقات کولو مقصد یې څه وو.
اول خبر خدا رسی دو ہفتوں نہ مونگ مستمد والا سرا پر بیتی کیوں اگوئی مونگ سرا بیتا وکڑلا تا سے مونگ سرا کو پارٹے کی شامل شوئی تا سے مونگ سرا پارٹے جوائن کروئی ہمو دک قبائل روایت پر مسابق ترشیوی دلے مونگ میں نے گان پاتی شیو اور دے دلے تو کم فاٹا تا سیاسی ایکٹ ایکسٹینڈ شے ہو دا غوا جنا دے سیاسی پارٹائی مونگ باندے زور اس مونگ جوائن کوئی ہمو فیصلہ دا وکلا مو دی کورمی طرف نا اور بلال رحمان محمد جن سینا ڈاکٹر جی چی جمال ارگزئی جن سینا اور شاہ جگول خیبری جن سینا اور بسم اللہ خان جی بجوڑی جن سینا مونگ آزاد گروپ چھوٹ لو اور مونگ نواز شریف سرا اور شہباز شریف سرا پدی خبر مونگ تاسی آزاد طریقے سرا سپورٹ کو مونگ تاسو پارٹی کی شمل دے نشو
نو تاسو با دے پارٹی پا پارلیمان کے پا آزاد توگا دوی دا مسلم لیگ نواز دا ہر فیصلے حمایت کوئی
جی بالکل دا سے
توری صاحب کدارا تو وئی پا قبائلی سیمو کی یو شمیر مسئلے دی یو شمیر ستون دی دا امن مسئلہ دا پا دے آڑا باندستاسو نواز شریف سرا سا خبر ہوشوی
پا دے حوالے سرا زمونگ اول خبر ہے تو مواز نواز شریف سرا دا امن وا دا خبر ہے باقاعدہ دما اول تقریر کے بدا خبر ہے قبائل کے امن غوڑم امن علاوہ اگر سے عرص تمہیں ترقیاتی کورونا دی وفاٹ حکم ضروریاتی وفاٹ حکم مسالی دی اگر مسالو باندھی بمنگ کا سکینو وفاٹ تمرا ممبران دی وفاٹ تمرا مطلب لے مشران دی اگر فیصلے وہ او اتفاق سره ختم کوو پدې کوشش وکړو ته دا ختم شي
نو توري سه په قبایلی سیمو کې د طالبانو سره د امن په مخه د خبرو اترو یو خبره کړې و نواز شریف صاحب سمو د مخ کې په دغه اړه باندې څه خبره وشوه
دا چودھری نثار دا خبر په میٹنگ کې وکړه لا زمونږ اول بھرپور کوشش دار ہے ته کوم هغه ګروپونه ته په فاټا کې او په پاکستان کې کوم دا ملٹنسی دی او څومرا طالبان دی دوی سره موږ اول خبرې کوو چیرګه به کو په خبرو به مسله ورسره خلصو نو به تر اداره دا وای زموږ دا افر اومني هغه افر نه باز او څومرا ال دکی دا قبایل دی څومرا مطلب دی انسانان او څه دا وای دی پر امن روش
تھوڑے سے قبائلی سیمو کی دا اپریشنوں لوجہ دا فوجی اپریشنوں لوجہ دا خلق ڈیرے مسلی دی استنجی دی پر دے اڑا باندے سے خبروں شو چھ دا فوجی اپریشنوں نہ کل ختمی گی
دے باندې اول خبر دا وش ولا ته دی او اول دی مو کرمې جان سه په سنټر کرم کې د کوم آی ډی پی زرا روان دي لون دی کومه علاقې تر دي هغه په باره کې دی ټولو په باره کې خبرې وش ولې ته په کار د آی ډی پی په بار پور خیال وساتل شي او دا خلک په هغه علاقې کې خطر کې سره زر اپریشن ختم شي ته دا خلک واپس خپل علاقو ته لړ شي
توری صاحب دایسته خبرو شو چې د قبایلی سیمو د استاسو جکم غړی دی د 15 شپږ غړی په دې کې به د وزارت څخه خبرو شو تاسو لکم د وزارت څوکې به درکې
بالکل مونږ په دې باندې خبرې وشولې مخکېم پندې کې د سره مو میټینګ شوه او شبا شریف سره او په دې مونږ خبرې وشولې زمون کوم مخکې کوم ګروپ او حکومت کې تاسو پټه سره زمون باقاعده پارلیمانی لیڈر اور ڈپٹی پارلیمانی لیڈر بھی جڑی گی اور منگ تو وزارت کی سم رکھے منگ تو اسٹینڈنگ کمیٹی کے میں سر رکھے اور منگ تو پارلیمانی سیکٹری کے میں خلا حصہ رکھے
ابل توری صاحب دا محال دا قبائلی سیمے باجوڑ نا ستاسو پخوانے ملگرے شوکت اللہ خان صاحب گورنر دے آیا دا گورنر سوکے بم دا سیوی کنپ دا بدلی گی
مونگا پدے باندھے بالکل خبر ہے سر اوش والا کم گورنر صاحب دے داغا واجی نا مونگ تڑے سپورٹ ملے گی قبائل تا دے قبائل اوپر رسم رواج پیے گی اور جی بسم اللہ خان بچائے دے پکور دار ہے تو سیدھا چوکے باندھے برقرار ہو سک ہوئی ویلے سے قبائل تمرا مسائل اگوئی نہ ڈیر واقف دے داغا باندھی تھی مونگ سرا خبر ہے داغا کلا سے ان شاء اللہ بالکل دا خبر ہے خوا کل مونگ بھرپور کوشش بھی خود کل حل فوخلم اگن آباد میٹنگ کی میٹنگ تاسو سرا کہو پاگی کی تمرا نورا خبر ہی دی آب امو کو دا بمو کو
ساجد حسین توریو سی دا مسلم لیگ نن د قبائلی سیمو سی کمو د قومی اسمبلی نو ټاکل سو غړو حمایت کړی دی د هغه تفصیل را کولې چې په کوم شرایط او څنګه دا ملاقات له نواز شریف سره وکي او په هغه کې کومې خبرې وسوي د شمالي وزیرستان د اوتمنځي قوم ځینو مشرانو او ځوانانو په یو لسمې په سیمه کې د انتخاباتو په پرامن توګه کې د نستایل دي پرون په بنو پرېس کلب کې د خبر کانفرنس پر وخت ویل چې د شمالي وزیرستان د قومي اسمبلی پر نوې ټاکل سوی غړي به فشار اچوي چې د دوی مسلې اور حل کړي تفصیل د مشال ریډیو د همکار پر رپورٹ کې
شمالی وزیرستان قوم اطمانزائی مشرانو او تعلیم یافتہ ځوانانو په بنو پریس کلب کې یو خبری غونډه وکړه او وی ویل په سیمه کې پرمنه انتخاباتو په ترسره کېدو سره ډیر خوشاله دي چې د ناسم حالاتو باوجود هم هیڅ قسمه ناخوخه پیښه نه وشوه په غونډه کې شریک اولدین خانو وی وزیرستان کې قومي کمیټې جوړې دي چې د سیمې نه ټاکل شوی قومي اسمبلی ممبر ته به د ولس ستونزې په ګوته کوي
وزیرستان کې وزیرستان کے پہلا اسٹیپ ہو دائی امن و خلی پانا بادو دا نوری ترقیاتی چارے کو دیر وقت نہ دا مشکلات کے سرس مخمخشوی پی وہ لوز بنے سپڑے نٹا کیجی کا مرز پی وہ اتفاق شی انشاءاللہ دی وزیرستان سے سورا مسائل دی دو امیر حلقاوی مرزتو بس حوکا منے حلقاول مکامل آوش
ایوب رحمانو وے وزیرستان پا خلقو کے اس شعور بیدار شوے چے پا ٹولٹا کنو کے پلو یا کچا برخا واخستا او طلبہ دا خوخے مناسب نمائندہ ٹاکی
18,000 بندے میڈ وینر کنی ڈیٹ ثابت شو نو اٹ مینز چې دا پولینګ په وزیرستان کې شوه دا په ډېر خپل طریقه باندې شوه دنیا میجا پازیټیو طرف ته دی وکسي کته څوک سي سیانو وزیرستان خلک دا شعور روغی چې میجو همیشه د پورا متفق یو قومي یو مخلص امیدوار د پاکستان پارلیمنت ته منتخب وي
په غونډا کې شریک اسانو وي په خو آباد ملکی سیستم کې یوازې ملکانو ووټ اچو چې اوس د بالغ رائے دی نه پس وزیرستان کې هم د وخت د تیرې دو سره خلکو کې سیاسي شعور راځي او وزیرستان کې هم د یولسم مئی په انتخاباتو کې د پخوا په پرتلا سوچند زیاتې رائے استعمال شوه
تاسو مشال ریډیو اوري یو د داود قبایلی سیمې شمالي وزیرستان د اوتمنځو قبیلې ځینې خلک چې د انتخابات په پرامن توګه د کېدو ستاینه کړې وه خو بیا په جنوبي وزیرستان کې نن پر څلورو پولینګ سټېشنو باندې له سره ځخه ووټونه اچول کېږي پر دې باندې ځینې د درغلۍ او د شکایتونو وروسته د پاکستان الیکشن کمیشن له سره د ووټ کولو اعلان کړی چې نن ور باندې عمل درآمد کړي په دې اړه به د مشال ریډیو د همکار رپورت واورو
د سولی وزیرستان وړا انتخابی حلقہ این اے یو سلویش پچلور پولنگ سٹیشنونا خانکوٹ ڈب کوٹ و چدانا اوخڑا کئک شے نن گئیز دے اتبا جینا و ٹرون لگیا دی دے نوی سرا و ٹونا اچھوی پدا حلقہ کشے ٹول دوا نوی زرا او وز ساوا دیار لس و ٹرون چپکشے او ویش زرا شجینا و ٹرون ہا شاملے دی درج دی دی یولا سم آئی انتخابی عمل دے پارا دلتا دواش پیتا پولنگ سٹیشنونا قائم کری شوی وو چپکوم کشه پا اتا پنزوز پولنگ سٹیشنونا کشه انتخابی عمل پا قرارا تر سرا شا خو پا بایان شوی سالور پولنگ سٹیشنونا کشه دے الزامونو شکایتونو او شکونو پا وجہ نتیجه وزنڈاوالے شوی دے نو رستے پا انتخابی عمل کشه برخا آخستون کیو امیدوارانو غشتانا وکڑا چپا دا سٹیشنونو کشه دے دے نوی سرا انتخابات وشی دے زیی انتظامیا وکمنو پا سفارش پا اسلام آباد کشه دے الیکشن کمیشن واکمنو ہاں دے امیدوارانو دا غشتنا ومنلا چل مخی نن پا یو وشتما نیٹا پا دا چلور پولنگ سٹیشنونا کشے یو زل بیا انتخابی عمل لگیا دائے وٹرون دے رائے ورکولو حق استعمالاوی دے رائے ورکولو دا سلسلہ با دے مزگر تر پنزبا جے پورے پلا پسیرا واناوی دے پولیٹیکل انتظامیا یو چرواکی چنم جواتاولی خوش نکڑل مشال ریڈیو تاویلی دی چھ دے امن قائم ساتلو او مبی برا پیش و مخنوی پا غرز دی فورس ساک سرتیری پا موقع موجود دی انتخابی عمل او سیم سرنا کوی دا دی ها یادوی چه پا یادا حلکاکش پا یولاسما نیتا دی کومو پولنگ سٹیشنونو دی وطونو شمیرا مخیط را غلی و دا اغی پا مطابق دی پاکستان مسلم لیگ نون امیدوار غلی بوازیر دی طولو نزیاد وطونا وڑی دی او در نور ازاد امیدوارون محمد علی وزیر جمعه خان سلیمان خیل او نصیر الله وزیر په غالب وزیر پسې دویم دریم څلورم امیدوارون دی چې په کوم شپه د بریالي امیدوار د قسمت حتمی فیصله په یاد شوي پولنګ سټیشنونو کې نن ووټرون د خپل ووټ په استعمال وکړي. سلام مسعود مشال ریډیو ډیرای اسماعیل خان.
په قبایلي سیمو کې د ماحول په حواله سره یو شمیر ستونزې دي. د دغو ستونزو د حل په موخه یوې نړیوالې ادارې د فاټا سیکریټریټ سره د مالی مرستو یوه لوازنامه لاسلیک کړې ده. دغې لوازنامې تفصیل څه دی او قبایلي سیمو کې د ماحول څنګه خوندي کېدلای سي؟ مجید بابر په دې اړه رپورټ لري.
د پاکستان په قبایلي سیمو کې د ماحول د خوندي کولو په موخه نړیوالې ادارې IUCN د قبایلي سیمو د انتظام ادارې فاټا سیکریټریټ سره د تیرې جمعې په ورځ یو لوازنامه لاسلیک کړې ده. په کراچۍ کې د IUCN د پاکستان لپاره ډایرکټر محمود اختر چیما د دې لوازنامې په اړه مشال ریډیو ته وویل،
ټوټل پروجیکټ جو جس کی ویلیو 1 ملین،
د دې ټولې پروژې مالیت د 15 کالو لپاره 1 ملین امریکایي ډالر جوړیږي. دا پروژه به د فاټا سیکریټریټ سره په ګډه همکاري ترسره کیږي. د کې بعد د 25% خرچې ذمہواری د فاټا سیکریټریټ وي. باقی به موږ دواړه یعنی IUCN او فاټا په ګډه دغه پروژه پر مخ بوزو. موږ به په راتلونکو 15 کالو کې د مقامی ادارو روزنه هم کوو او چې کله زموږ د دې پروژې وخت پای ته ورسي نو دغه مقامی ادارې به بیا دغه پروژه پر مخ بیایي.
محمود اختر زیاته کړه چې دوی با په قبایلی سیمو کې په بیلابیلو شعبو کې د ماحول د خوندي کولو لپاره کار کوي. په پیښور کې مې د انګریزي ژبې د ورسپاڼې ډان د ماحولیاتو په اړه خبریال انتخاب امیر نه وپوښتل چې په قبایلی سیمو کې هغه کومې شعبې دي چې دا مهال ماحولیاتي ګواښونو سره مخ دي. نوموړی وایي، انتخاب امیر وایي چې په قبایلی سیمو کې د ماحولیاتو د خوندي کولو ذمہواری که یو خوا د ځایي او نړیوالو ادارو ده، نو بل خوا د دغې ذمہوارۍ زیاته برخه د قبایلي ولس جوړیږي چې په خپلو سیمو کې د ژوند د معیار د کچې لوړولو په موخه ماحول سره دوستي شروع کړي.
مجید بابر وو چې د ماحول د خوندیتوب په اړه په قبایلي سیمو کې د یو نوي لوازنامې حال درکولی. د امریکن پروسپیکټ نومې یوې مجلې په پاکستان کې د تاوتریخوالي د کېدونکو پیښو په اړه لیکنه کړې ده. په لیکنه کې ویل شوي، پاکستان کې د بیلابیلو مذهبونو او قومونو د خلکو ترمنځ اختلاف دی چې په یاد هېواد کې له تشدد ډکه یوه فضا رامنځته کړې ده. مهم ټکی هارون باچا راوروي.
له امریکا څخه په خبریدونکو دی امریکن پروسپیکټ نومي میاشتنۍ مجلې کې خبریاله بینیش احمد لیکي، ما په دې وروستیو کلونو کې له پاکستان څخه چرته چې د تیرې شنبې ورځې د انتخاباتو پر مهال د تاوتریخوالي په پیښو کې شاوخوا 13 تنه ووجل شول، د ورته پیښو راپورونه رسنیو ته ورکړي دي. نوموړي خبریاله په پاکستان کې مختلطونکي د تشدد پیښې د امریکا هغو سره پرتله کوي او وایي چې دغلته د یو چا فردي، ټولنیزې یا رواني ستونزې وي چې د تاوتریخوالي د پیښو سبب کیږي. دا زیاتوي، په امریکا کې به یو سړی یوه سینما هال یا ښوونځي ته ونننوځي او په ناتاري ډزو سره به یو شمېر خلک ووژني. د بینش احمد له لیکنې سره سم د پاکستان د تاوتریخوالي د پیښو نوعیت بیا بل رقم دی. دغلته د ولسي وژنې د پیښې مسؤلیت اکثره وخت د خلکو یوه ډله پر غاړه اخلي. د کراچۍ پر یو مصروفه لار د عامو خلکو په ډزو سره د وژلو د پیښې او یا هم په کوټه ښار کې له یوې بمی چاودنې وروسته اکثره لیدل شوي چې یوه ترهګره ډله مطبوعاتو ته په ټلیفون کولو سره د پیښې ذمہواري قبوله کړي. په لیکنه کې وړاندې راغلی په پاکستان کې حتی یو یوازینی کس هم که د عامو وګړو ژوند ته خطر جوړوي نو تر شا یې د جنایتکارانو یا د ترهګرو یوه ډله ولاړه وي چې ریښې یې اکثره وخت په دغه هیواد کې له مودو راهیسې موجودو قومي او یا هم فرقهیي شخړو ته رسي. د یاد خبریالې په اند په پاکستان کې ډله ایز او ژبني اختلافات باقاعده د یو سند په ترڅ کې مخته وړل کیږي. همدغه اختلافات د پاکستان د جوړېدو سبب شول کله چې د هند مسلمانانو له سیمې څخه د برتانوي سامراج تر وتلو وروسته په دغه هیواد کې د یوه کمزوري اقلیت په توګه له اوسېدو انکار وکړ. په لیکنه کې د ځینو کتونکو د هغو نیوکو یادونه هم شوې ده چې وایي د پاکستان په ښوونځیو کې ماشومانو ته د نورو قامونو او مذهبونو د خلکو پر ضد د کرکې درسونه ورکول کیږي. دغه راز د پاکستان د آئین حواله ورکړل شوی چې له احمدیانو یې ځان ته د مسلمان ویلو حق اغیسته دی. په لیکنه کې ویل شوي د پاکستان په سیر یو هیواد چې دا رقم ټولنیز او مذهبي تفاوتونه وجود پکې ولري د تاوتریخوالي پیښې به هرومرو پکې مخې ته راځي.
لیکه چی تیر دی نبازی ده خجی سر پام کوا
الو هایی گرگین صاحب ده خو مگر سر خوری
را غلی جمهوریتی از در اخلو بفند
گرانو آوریدون که ده دینا مخا چی مریض سیب نور جرونگانو بس
تا ده چشتن خاخی تا ده چشتن خاخ
زده خبرو
اوی 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 خودر تویدی میوشی پام کوا
د مشال لډیو مزاحیا پروگرام پام کوا هر اونۍ د جمعې او نهې په ورځ د امان الله ناصر سره
پام کوا
اورېدلې مهیروي
پام کوا هم په دې دومره نیمای کې په پای کې درته لرو. امریکای ورسپانه نیویارک ټایمز لیکي په پاکستان کې د پېښور بیا تر کراچی پورې د ټرین نظام د بدحالې ښکار دی. په یو شمېر ښارونو کې د ټرین نظام درېدلې دی او کومو سیمو کې چې ټرینونه چلیږي هلته هم خلک یو شمېر مشکلات لري. تفصیل فرخنده وزیر لري.
په نیویارک ټایمز کې ډیکلن واش لیکي د پاکستان په یو شمېر سیمو کې ریلوی سټېشن اوس اورانی ویجاړې پرتې دي. روک سټېشن چې د پاکستان یو مرکزی سټېشن دی په خوا جوړ کړل شوی دی. په کې د کجورو ونې دي او یوه ښایسته ودانی لري چې یو خوا د افغانستان د کندهار سره لګیږي او بل خوا مرخاتنه غرب ته د هندوکش د غرونو سره نږدې تیریږي. د تیرو څو میاشتو نه په دغه ځای هیڅ یو ټرین نه دی تیر شوی. لیکوال وایي د روک سټېشن ماستر نثار احمد ابرو خپل سپین یونیفارم اچولی وو او د یو داسې ټرین په انتظار وو چې دا هم معلومه وه د تیرو شپږو میاشتو راهیسې په دغه سټېشن نه دی تیر شوی. لیکوال وایي د روک سټېشن اوس لکه چې د پیریانو ځای وي ځکه چې نه خو سورلۍ لري او نه ټرین. سټېشن ماستر نثار ابرو په خپل دفتر کې ناست وو. دغه یوه لویه او پخوانۍ کمره وه. یوه زړه ګینټه پکې لګېدلې وه او لیکوال وایي د هغه سره د خبرو وروسته دا معلومه شوه چې د ټرین په نه تیرېدو دی او د دغه سټېشن ټوله عمله څومره خفه وه. لیکوال وایي دغلته د یو ریلوی انجینیر فیصل عمران سره هم خبرې وکړي چې د پاکستان د موجوده ریلوی نظام په اړه سخت اندېښمن وو. فیصل عمران وایي ریلوی د یو ملک پیژندګلو وي او زیاتوي که چیرې ته پاکستان لیدل غواړې نو د ریلوی نظام یې وګوره. ورځپاڼه لیکي په ټرین کې د سفر په وخت ښایسته منظرې ونې غرونه لیدل کیږي خو په پاکستان کې دې سره ګڼ مشکلات هم لیدل کیږي. لکه د پېښور نه که کراچۍ ته په یو ټرین کې سفر کوي نو دا معلومیږي چې په ټرین کې سفر کوونکي هیڅ سہولتونه نه لري. په ټوله لار غیر یقیني صورتحال غربت او د خراب اقتصادي وضع له امله مشکلات په نظر راځي. لیکوال وایي د تیرو انتخاباتو وروسته داسې معلومیږي چې نوې حکومت به د پاکستان بنیادی مسلې هوارې کړي خو اوس په هم ډیر وخت لګیږي د پاکستان ولست دغه هیواد په نظام باور پیدا کړي ځکه چې خلک د بدلون لپاره بې آرام دي. ولس امن اقتصادي پرمختګ او د نظام خوالی ته سخت ضرورت مند دی.
د مشال ترنا لاندې
دا د ویداری غلطه ده چې د شګردي مکمل خاتمه
افغانان څوک به شک چوپه
ډیره سخت راغلی تیر هر څه کې
مسلسل تعلیمي ادارې بندي
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فرښتې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اوریدلی سي. تاسو مشال ریډیو اوري لس نیمې بجې کېدونکي دی بوریوال کاکړ به د خبرونو لنډیز وړاندې کړي. د پاکستان ممکنه وزیر اعظم نواز شریف د حکومت پر ضد په جګړه بوخت وسلوال طالبانو سره د خبرو اترو ژغ کړی دی. د دوشنبه په ورځ په یو وینا کې نواز شریف وویل چې د طالبانو لخوا د خبرو اترو وړاندیز باید جدي واخیستل سي. نواز شریف له وسلوال طالبانو سره د مذاکراتو خبره وړاندې هم کړې ده، خو دا دې ته لومړی اشاره ده چې شایي نوموړی د خپل حکومت د تګلارې په توګه خپل کړي. ټاکل شوی ده چې افغان ولسمشر حامد کرزی به نن د هند د درې ورځني سفر پر مهال د دې هیواد له وزیر اعظم منموهن سنگ او ولسمشر پرناب مکرجی سره لیده کاته وکړي. تمه کیږي چې د هند لخوا به له افغانستان سره لا زیاتې پوځي مرستې د نننیو خبرو اترو د سر موضوع وي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړو استازو له افغان چارواکو غوښتنه دي چې له ښځو سره د زور زیاتی د ختمولو د قانون د عملي کېدو لپاره د هلې ځلې زیاتې کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي یان کوبیش په یو اعلامیه کې ویلي دي چې د دې قانون د عملي کولو لپاره د هلو ځلو تیزول د افغان مېرمنو په وړاندې د زور زیاتی د ناوړه پیښو مخه نیسي. په امریکا کې وی طوفاني سلی تر 50 زیات کسان وژلي او په لوی شمیر یې ټپي کړي او رکړي دي. د طوفاني سلی د دوشنبه په ورځ د امریکا د مرکزی ایالت اوکلاهوما په موري ښار کې په پراخ کچه تباهی رامنځته کړې ده. اټکل شوی دی چې د دې سلی پراخوالی 1.5 کیلومتر وي او دومره تیز و چې په یو ساعت کې 360 کیلومتر وهل. پوریوال کاکړ درته د خبرونو لنډیز وړاندې کړی. د پاکستان مطبوعاتو ته نن په اسلام آباد کې رابعه اکرم پام کته ویلی دی او دا لنډیز په دې رپورت کې راستولی دی.
جنگ ورځپاړه خپل ادارې کې لیکي چې مسلم لیگ نون ماهرینو د توانایي په بحران قابو موندلو لپاره یو جامع انرژي پلان جوړ کړی دی او متوقع وزیر اعظم نواز شریف ته د منظوري هم ورکړی ده. ادارې مخکې لیکي چې حقیقت دا دی چې د لوډ شیډنګ مسله په بنیادي توګه د حکومتونو ناقصه منصببندۍ نتیجه ده. په ټوله نړۍ کې بجلی پیدا کول لپاره مختلف وسایل په کار راوستل کیږي، خو پاکستان ارزانه او د لوی مودې منصبو په ځای زیات تر تیل او ګیس ګران او نایاب ذریعې استعمالوي. موږ سره نور ذریعې هم موجود دي لکه کولا د نور نه بجلی پیدا کول او دغه رنګ د هوا ذریعه هم موږ سره موجوده ده. ادارې وایي چې مسلم لیگ نون ماهرینو چې کم انرژي پلان جوړ کړی دی نو یقینا هغې کې به د توانایي د بحران حل لپاره مؤثره تدبیرونه شامل وي، خو اصل امتحان منصوبه جوړول نه بلکې په هغې کامیابۍ سره عمل کول دي. نو نوی حکومت نه اولس امید لري چې ملکي معیشت به یو ځلې بیا روان شي، خو دا د توانایي په بحران کابو موندلو بغیر ممکنه کیدی نه شي. وحدت ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان تحریک انصاف مرکزی عمومي سکتر او نامزد وزیر اعلی پرویز خټک ویلي دي چې که د امن دپاره کله هم موقع ترلاسه شوه نو طالبانو سره به مذاکرات کوو. تحریک انصاف او اتحادي ګوندونه د امن دپاره متحد دي. زموږ د حکومت وړومبی ترجیح د امن او امان قیام دی. ادارې مخکې لیکي که هر څوک حکومت او ځینې سیاسي ګوندونو دا یو احساس شدت سره وړاندې راسي محسوس کړی و چې اوس په هر حال کې د ترهګرۍ خاتمه بیخي ضروري ده، او هم په دې غرض یې ټول ګوندیز کانفرنسونه هم وکړل. ولې دغه کانفرنسونو نتیجې هم د صفر برابر راووتلې او په ترهګرۍ کې هیڅ کمی را نغلو. ادارې لیکي چې که ټول ګوندونه د ترهګرۍ او بدامنۍ څخه د ملک او وطن په خلاصولو کې مخلص وي نو باید دوی ټول په څو ورځو کې جوړېدونکي نوي حکومت سره خپل مرسته او حمایت داسې شامل کړي لکه څنګه چې د عامو انتخاباتو په مهال کامیاب شوو ګوندونو سره شامل کړل. د راتلونکي حکومت دپاره په یقیني توګه د ترهګرۍ ختمول کول ډیر ګران کار دی. خو د نامزد وزیر اعلی پرویز خټک لخوا د امن او امان په اړه وینا که عملی شکل واخلي نو بیا دغه ګران کار ترسره کیدل ممکنه نه دی. مشرق ورځپاڼه په خپل اداري کې لیکي چې مسلم لیگ نون په اقتدار کې د راتلو وروستو تر نومبر میاشتې پورې د بلدیاتي انتخاباتو د کولو اعلان وکړو، او پاکستان تحریک انصاف هم په درې میاشتو کې د بلدیاتي انتخاباتو کولو اعلان کړی دی. اداري لیکي چې د روان کال ستمبر میاشتې نه تر نومبر میاشتې په درمیان کې دی بلدیاتي ټول ټاکنې وکړی شي. اداره وایي چې تیر حکمرانانو او سیاسي ګوندونو بلدیاتي انتخابات کولو کې څه دلچسپي نه لرله، او که وکتلی شي نو بلدیاتي انتخابات کولو کې د حکمران جماعتونو لپاره څه د پریشانۍ خبره نه وه. خو اوس دا امید ساتل پکار دی چې راتلونکي حکومتونه به خپلې کړې وعدې پوره کړي او بلدیاتي ټول ټاکنې به وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د خبریالانو د حکومت لپاره کارکونکو نړیواله اداره کمیټي ټو پروډکټ جرنالیسټ په خپل یو خبر پانه کې په بلوچستان کې د ځینو هغه خبریالانو او رسنیو چې د وسلوالې ډلې بیانونه نشر کړي پر ضد د درسوي اف آی آر پاړه تشویش شولې. ایسوسیټډ پریس خبري اژانس هندوستان او افغانستان ترمنځ د مخ پر زیاتېدونکو اړیکو پاړه د پاکستان د پریشانۍ پاړه لیکل کړي دي. بشیر باش د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات وړاندې کوي.
د خبرلانو د حقونو لپاره کارکونکو اداره کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیسټ لیکي پاکستاني ادارې باید بلوچستان کې دغه خبرلانو او رسپانو په ضد دایر کړي اف آی آر یا شکایتونه واپس واخلي چې د ناقانونه ګرځو شوې ډلې لشکري جنگوي بیانونه یې خپره کړي وو. یا د اداره په خپل خبر پانه کې لیکي د پاکستان د ترهګرۍ خلاف قانون تر مخه هیڅ خبریال او خبرونه نشي کولای چې د ترهګرو زلیدلو ته لار برابره کړي او مذهبي، فرقیز او قومي نفرتونه راوپاري. د ادارې د بی بی سی اردو د یو رپورت په حواله لیکلي چې کوټه کې چارواکو د ځینو بلوچ او رسپانو او پاکستانی خبرلانو خلاف له دې عمله اف آی آر درج کړی چې د ځانمرګو بریدونو په اړه یې د لشکري جنگوي وسلوالې ډلې خبرې او بیانونه نشر کړي وو. د دې خبر پانه تر مخه دا په داسې حال کې ده چې بلوچ رسنۍ په ډیرو سختو حالاتو کې د امنیتي ادارو بیلتون پاله ډلو او طالبان پلو ترهګرو وسلوالو د خطرونو سره سره خبرونه کوي، او که د دوی مواد خپرونه کوي نو بیا ورته ګواښونه کوي. بلخوا اسوسییټډ پریس خبري اژانس هندوستان ته د افغان ولسمشر حمید کرزي د دورې په اړه لیکلي چې دا سفر په داسې حال کې کیږي چې د روسیو کې افغان ځواکونو د هندوستان روایتي رقیب ملک پاکستان پوځیانو سره پر ډیورنډ کرښه وسلوالې نښتې کړې. اژانس لیکي افغان ولسمشر حمید کرزي د پاکستان د پوځ او حکومت په نیت شکونه لري، ځکه چې دوی د طالبانو د هغه حکومت ملاتړ کوو چې امریکا په 2001 کال کې له منځه یووړ. مقاله کې راغلی چې د هندوستان او افغانستان ترمنځ د ممکنه پوځي تړونونو لوجې به پاکستان خفه کیږي، ځکه چې اسلام آباد لا وارد مخه افغانستان کې د هند اغیز په پراخوالي پریشان دی. هندوستان او افغانستان په 2011 کال کې یو ستراتیژیک تړون لاسلیک کړی چې د نورو همکاریو ترڅنګ پکې د هندوستان لخوا د افغان ځواکونو روزل هم شامل دي. اسوسییټډ پریس د یو افغان څېړونکي لخوا وایي چې د هندوستان او افغانستان ترمنځ پوځي همکاري به د پاکستان سره خرابې اړیکې لا پسې خرابې کړي.
بشیر گواش و چې تاسو ته د سیمې حالات او نړۍ مطبوعات وړاندې کول. د هندوستان له مشرانو سره د افغان ولسمشر حامد کرزمی رسمي لیدنه نن کیږي. د هندي چارواکو په تمه ده چې د هند ولسمشر او صدر اعظم سره به د ولسمشر کرزی په خبرو اترو کې د فوجي همکاریو مسله په سر کې وي. ولسمشر کرزی د دوشنبه پر ورځ هندوستان ته رسیدلی او په دې ورځ د هند یو پوهنتون د یو لړ مراسمو پر ترس کې نوموړي ته د افتخاري ډاکټریټ ورکړی. تفصیل اجمل آن لري.
هندي چارواکو ویلي دي چې ولسمشر حامد کرزی به نن د دې هیواد د ولسمشر او صدر اعظم سره وګوري. د هندوستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي نوې ډیلی چمتو ده چې د افغانستان د امنیتي ادارو د پیاوړتیا لپاره د دې هیواد د حکومت هر ډول غوښتنې ته مثبت ځواب ووي. د دې وزارت یو چارواکي چې نوې غوښتنې نومې واخیستل شي د فرانسې خبري اژانس ته ویلي د دواړو خواوو خبرې اترې به د وسلې په یوه د پام وړ معامله باندې متمرکز وي. د هندوستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې ولسمشر حامد کرزی به د سې شنبه په ورځ د ولسمشر پرناب مکرجي سره چې په عین حال کې د هندوستان د وسلوالو ځواکونو تشریفاتي سرقومندان هم دی وګوري. د راپورونو لمخې هندوستان د نړۍ څلورم پیاوړی پوز لري او د سیمې په ځواکمنو هیوادونو کې راسي. تمه کیږي چې د هندوستان له صدر اعظم منموهن سنگ سره به ولسمشر حامد کرزی له 2014 میلادي کال وروسته چې بهرني ځواکونه له افغانستان څخه ووزي د دې هیواد پر راتلونکي خبرې وکړي. د ولسمشر کرزی الوتکه پرون ماسپښین د پنجاب ایالت د چندیګړ پر هوایي ډګر ښکته شوه. د ولسمشر کرزی د ویندوی دفتر په وی خبر پانه کې ویلي دي چې ولسمشر کرزی ته پرون د هند د ال پی یو پوهنتون لخوا افتخاري دکتورا هم ورکړل شوه. په خبر پانه کې ویل شوی چې ولسمشر کرزی ته د افتخاري درجه د هندوستان د ولسمشر پرناب مکرجی لخوا ورکړل شوه. هندوستان چې د پاکستان رقیب هیواد دی، د افغانستان سره یې د اوږدمهالو ستراتیژیکو همکاریو سند لاسلیک کړی او دا لومړی ځل دی چې هندوستان ته د ولسمشر کرزی له دې سفر سره په پوځي برخه کې پر همکاریو خبرې اترې هم تړلې دي. یو شمېر څېړونکي په دې باور دي چې د کابل او نوي د اړیکو نږدې کېدل به د پاکستان د منفي عکس العمل سبب شي. برطانوي ورځپاڼې ګارډین د یو پیژندل شوي څېړونکي راجا سیموهن له خولې ویلي، افغانان هندوستان ته یو روښانه پیغام لري چې دوی تر اوسني هغو د ډېر څه ژمنه غواړي. د راجا سیموهن په وینا، افغانان له 2014 کال وروسته وخته متوجه دي او له هندوستان څخه غواړي چې وښيي دوی په خپله ژمنه کې جدي دي. په کابل کې یو شمېر افغان څېړونکو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې د کابل او نوي ډیلي ترمنځ به دا نږدې والی اسلام آباد نور هم اندېښمن کړي او د افغانستان په چارو کې به لاسوهنه زیاته کړي.
اجملان لکه څنګه تاسو اوریدل، افغان ولسمشر حامد کرزی د هند سفر په داسې حال کې ترسره کوي چې په پاکستان کې نوې حکومت جوړېدونکې دی او د دې هیواد سره د پاکستان اړیکې له څه مودې راهیسې نورې هم خرابې شوې دي. که څه هم په افغانستان کې ځینې خلک دا فکر کوي چې د حامد کرزی دا سفر په پاکستان نور هم اندېښمن کې، خو ځینې بیا د افغانستان نه په ګټه بولي. د زبیر اجمن رپورټ په واورو.
دغه سفر په داسې حال کې چې د افغانستان او پاکستان اړیکې تر پخوا ډېرې خرابې شوې، افغان حکومت پاکستان د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې په سرغړونو تورن کړی دی. ځینې کتونکي په دې باور دي چې په دې حساس وخت کې نوې ډهلي ته د جمهور رئیس سفر د پاکستان لپاره حساسیت پارونکی دی او ښایي دا هیواد د افغانستان په چارو کې لاسوهنې زیاتې کړي، خو د افغانستان د ملي شورا یو شمېر غړي دغه سفر د افغانستان په ګټه بولي. د مشرانو جرګې یو غړي داود حساس ازادي راډیو ته وویل، ولسمشر باید د هندي چارواکو نه د افغان ځواکونو په تجهیز کې د مرستې غوښتنه وکړي.
په دې وخت کې چې نواز شریف پر سر د قدرت راځي، باید افغانستان د هندوستان سره لاس یو کې او باید هغه اردو او پولیس چې زموږ تجهیز ته ضرورت لري هغه باید هندوستان سره واخلي. خو زه د رئیس جمهور تک په دې وخت کې شب ولم، خو دا که اصلا هلته پر دې شان باندې بس وسیږي او باید په جدي توګه د هندوستان سره وغوښتل شي، چې ځکه هر وخت رئیس جمهور بلاس پاکستان ته هندوستان ته ځي، پاکستان دغه نه پښانونه پر افغانستان زیاتوي. تاسو ګوري د څو حمله پر لپسې په کابل او په ولایتو کې کیږي، دا هغه فشار دی چې رئیس جمهور د هندوستان ته ځي.
هند لومړنی هیواد دی چې د افغانستان دولت ورسره د ستراتیژیکو همکاریو تړون لاسلیک کړی دی. د هیواد تر اوسه پورې له افغانستان سره شاوخوا 2 میلیارډ ډالر مرسته کړې ده. هند ته د جمهور رئیس د سفر په درشل کې د هند بهرنیو چارو وزارت ویلي وو که افغانستان ترې د پوځي تجهیزاتو په برخه کې د مرستې غوښتنه وکړي، چمتو دي چې غور پرې وکړي.
زبیر اجمنو. د امریکا د دفاع وزارت په 2014 کال کې د افغانستان د جګړې د لګښتونو لپاره له کانګرس څخه تقریبا 80 ارب ډالر مرسته غوښته ده. د پینټاګون وایي د دوشنبه پر ورځ د 2014 کال په مقایسه د پیسو په دې غوښتنه کې 80 ارب ډالر په اندازه کمی راغلی دي. په دې اړه باندې تفصیل به واورو نور له اجمل انځه.
د امریکا د دفاع وزارت وایي چې د جمعې په ورځ د دې هیواد کانګرس ته په 2014 میلادي کال کې د افغانستان د جګړې لپاره د څه کم 80 میلیارډ ډالر غوښتنه په رسمي توګه سپارلې ده. د دفاع وزارت وایي جورج لیټل د دوشنبه په ورځ خبري اعلان وکړ چې د پیسو د اندازه د 2014 میلادي کال په مقایسه په 100 کې لس کم ده. په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د سکل لګښتونه څه د پاسه 80 میلیارډ ډالر خودل شوې دي. ویل کېږي چې پینټاګون د امریکا کانګرس ته په مجموعي ډول د 526 میلیارډ ډالر د بودیجې غوښتنه سپارلې چې په دې کې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو پوځي لګښتونه او په 2014 میلادي کال کې له دې هیواد څخه د سرتیرو د ایستلو لګښتونه هم شامل دي. امریکایي چارواکو تر دې مخکې اټکل کاوه چې د افغانستان د جګړې په لګښتونو کې به د پام وړ کمی راشي، خو دا موضوع تر اوسه نه روښانه شوی چې د افغانستان څخه د سرتیرو او تجهیزاتو ایستل به تر هغې چې اټکل کېده زیات لګښت وغواړي. د فرانسې خبري ایجنسی په وینا د مهال په افغانستان کې 13000 امریکایي سرتیری دی. ردی او تمه ده چې 14000 سرتیری به د 2014 میلادي کال په فبروري میاشت کې افغانستان څخه ووزي او ورپسې به افغانستان کې د امریکا پوځي ماموریت د 2014 میلادي کال په اخر کې پای ته ورسیږي. د 2014 میلادي کال په مقایسه په 2014 میلادي کال کې وازی د افغانستان په ماموریت کې د امریکا د پوځ په بودیجه کې 8 میلیارد ډالر کم راغلی. ولسمشر بارک اوباما د جمعې په ورځ په سلو کې لسته کمښت کانګرس ته پیشنهاد کړی و. څېړونکو اوس په دې باور دي چې د امریکا په پوځي بودیجه کې کمښت به د دې سبب شي چې دا هیواد په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر راکم کړي. افغانستان او امریکا په خپلو کې د اوږدمهالو ستراتیژیکو همکاریو سند لا دمخه لاسلیک کړی، خو د امنیتي تړون پر سر لا هم د دواړو هیوادونو ترمنځ خبرې اترې دوام لري. ولسمشر حامد کرزي په دې وروستیو کې څرګنده کړې چې د امریکا متحده ایالات له افغانستان څخه نه پوځي اډې غواړي، خو تر اوسه پورې د هغه سرتیرو شمیر څرګند نه دی چې ټاکل شوی د 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې پاتې شي. یو شمیر اټکلونه وایي چې په افغانستان کې به له 2014 میلادي کال وروسته د پاتې کیدونکو امریکایي سرتیرو شمیر له 10000 څخه زیات نه وي.
د اجملان رپورټ ته واښوست. افغان انټلیکچوال نتورک کې لیکوال کلایډو فرانکو لیکي چې په تیرو دولس کلونو کې د افغان طالبانو د غورځنګ په بنیادي ډانچه کې ډیر بدلون راغلی دی او دغه کې اوس پاکستان هغه افغانان او د ډانچه کې اوس پاکستان هغه افغانان داخل کړي چې د پاکستان لخوا ورته هدایت ورکړل کیږي. د مقالې لنډیز به له مجید بابر واورو.
لیکوال کلاډیو فرانکو په خپل یو مقاله کې لیکي چې د طالبانو د یاغیتوب د جوړښت اړخونه دومره پیچلي دي چې په خاصه توګه بهرنیانو لپاره په هغې پوهېدل ډېر ګران کار دی. خو په دې نږدو کې د طالبانو د یاغیتوب دغه جوسه د خپلو فعالیتونو له وجې دومره رابرسېره شوه چې اوس یې یو شمېر اړخونه صفا او رڼه ښکاري. لیکوال لیکي چې د طالبانو د غورځنګ د دویمې کچې مشرتابه د امریکا لخوا د هغو پوځي عملیاتو چې ورلې د نیولو او یا وجلو نوم ورکړی و له وجې هر وخت د بدون په حال کې ده، او دغه ډول مشران د پاکستاني استخباراتي ادارو د مستقل مداخلت له وجې هم ډیر وخت په یو ځای نه پاتې کیږي. خو بیا هم د افغانستان په جنوبي برخو کې چرته چې د طالبانو د غورځنګ بنیاد دی، د دغه غورځنګ د مشرتابه زړې کړې اوس هم فعالې دي. خو په شرقي او شمالي برخو سره سره په لویه پکتیا کې د پاکستان لخوا د براه راست مداخلت اثر لیدل کېدای شي. دغو سیمو کې اوس د طالبانو د یاغیتوب مشري هغه پخوانی کمانډران نه کوي، بلکې دغو سیمو کې د یاغیتوب مشري هغه کسان کوي چې پاکستان یې خوښوي او ټاکي. دغو کسانو ته پاکستان روزنه هم ورکوي او د پاکستان شهریت هم. لیکوال لیکي چې د دې له وجې د طالبانو د یاغیتوب په بنیادي ډانچه کې بدلون راغلی دی، او د بیلګې په توګه د دغو دوو کسانو مرکونه به تاسو ته معلومه شي چې لیکوال د کوم ډول بدلون خبره کوي. فرانکو لیکي چې د طالبانو د دغو دوو کمانډرانو سره یې د مرکې د روان کال په پیل کې کړی دی، خو د دې ترڅنګ د 2014 کال نه تر دا مهال یې په افغانستان کې د طالبانو د یاغیتوب دغه غورځنګ د نږدې نصارلې او کتلې دی. ویش کلن احمد چې د لوی پکتیا یوې پښتني کورنۍ سره د تعلق دی، په نویم لسیزه کې د یوې اسلامي مدرسې نه هغه وخت فارغ شو کله چې په کابل کې د طالبانو واکمنی وه. خو چې کله په 2001 کال کې د طالبانو حکومت نسکور شو، نو د احمد کورنۍ هم د پولی ناخوا د پاکستان هنګو سیمې ته کډه وکړه. په هنګو کې احمد یو اسلامي مدرسه کې مذهبي تعلیم کولو، او بیا د هغو استادانو د جهادي جنگي روزنې لپاره د پنجاب یو کلي ته ولېږلو. هلته هغه بشپړ پوځي روزنه ترلاسه کړه، انګریزي ژبه او د کمپیوټر تعلیم یې هم وکړو، او ورته د جاسوسۍ روزنه هم ورکړل شوه چې څنګه به د افغان ټولنې پرمنځ کې ژوند او خپل فعالیتونه ترسره کوي. لیکوال لیکي چې احمد ته د یوې یاغي ډلې د کومندې روزنه نه، بلکې د پوځي عملیاتو د مشرۍ روزنه ورکړل شوې وه، او چې کله د هغه روزنه ترسره شوه احمد افغانستان ته ستون شو. لیکوال فرانکو د وردګو د 15 کلن صادق سره هم مرکه کړې ده. صادق فرانکو ته ویلي دي چې د طالبانو په دوره کې هغه د ټیټي کچي یو کمانډر وو، په کندهار کې دنده کوله، خو چې کله په 2001 کال کې امریکایي ځواکونو په افغانستان حمله وکړه، نو صادق د کندهار نه وتښتېدو، خو منزل یې پاکستان وو. چې صادق کله پاکستان ته ورسېدو، نو خپلو زړو مشرانو سره هم هغسې رابطه برقراره وساتله. هغوی ورته بیا وروسته وویل چې 400 ته لاړ شه. صادق چې کله 400 ته ورسېدو، نو هلته ورته د خپلې کورنۍ د ځای پر ځای کولو لپاره مرستې ورکړل شوې، او تر هغې ورسره په پاکستان کې سره د کورنۍ په خوندي توګه د اوسېدو ژمنه وشوه، تر کومې چې هغه په افغانستان کې په یاغیتوب کې برخه اخلي.
افغان انټلیکچوال نتورک کی لیکنا چې څنګه د افغان طالبانو د تنظیمي ډانچا ور بدل کړل سوی دا او پاکستان څنګه هلته هدایت و دوی تور کوي. مجید بابر درته د دې لنډیز وړاندې کولې. تاسو مشال ریډیو اوري خبری برخه د دې غړي هم په دې ځای باندې پای ته رسیږي او سم وخت رسیدلې دي د 19 پروګرام د ټکو ټقالو دی امان الله ناصر وړاندې کوي. پام کوه.
السلام علیکم ګرانو قدر منو لوډ شیډنګ سوځلو ګرانې زورولو د میډیا رنگارنګ خبرونو په ذهنی مرض اخته کړو اوریدونکو دا ډیر اورسې دې ستاسو د نور پریشان کولو د پاره ګورګین مرچکه د خپل همکاري توتکی چکری سره
زمال خوانه هم ډیر سلامونه قبول کې. ما ته معلومه ده چې تاسو په سلامونو عادت شوی یاست. اوس چې هر ورځ سهار ماخام او غرمه سلامونه درته ونه شي نو ستاسو صحت مبارک خرابیږي.
ګران اوریدونکو تاسو پریشان کیږئ ما توتکی چکری د هغه سلامونو خبره کوي چې په تیر ورځو کې د الیکشن څخه د مخه روزانه په انتخاباتو کې ولاړو امیدوارانو تاسو ته کول. په یو ورځ کې به څلور واره خندل او شپږ واره به سلامونه درته کول او اوس تاسو هغوی ته سلامونه کوي او هغوی هیڅ لفټ نه درکوي. ګران اوریدونکو هیله لرو چې په بسونو کې به مجیبونه درنه کټ شوي نه وي، د سفر په دوران کې به څوک په پخه درختلی نه وي، د بجلی ګیس او ټلیفونونو بلونه به مو تر تاریخ تیر شوي نه وي او په پرایویټ اسکولونو کې به مو بچان له پښتنو نه ډسکو شوي نه وي. ګرانو او محترمو اوریدونکو توتکۍ چکری نن یو عجیبه او غریبه راپور تیار کړی دی. دا راپور د چا په حق لدی؟ راشي چورته غوږ او بریتونه شو.
ګرانو قدرمنو اوریدونکو په تیرو انتخاباتو کې چې کم امیدواران ولاړو د شپې او د ورځې به زمونږ دماغونه خوړل. ځینو خو به د شپې دروازې ټکولې او ځینو به د ورځې په جلسې جلوسونو کې ماغزه خوړل. پاغو کې ځینې خو لاړو اسمبلی ته، اوس په دې انتظار دي چې وزارت کم یو ورکول کیږي او ځینې بیا لاړو اپوزیشن کې کیناستل. ځینو پارټۍ بدل کړه او ځینې یې د بدلېدو پروګرام لري. خو تاسو کله دا سوچ کړی دی چې کوم خلکو ونه ګټل هغه نن سبا نه معلومیږي؟ هغوی چرته دي؟ راشي چې د داسې یو ناکامه امیدوار سره خبرې کوو چې په دروازه یې زه ولاړه یم او دروازه نه راته خلاصوي، ټلیفون هم نه پورته کوي.
څوک؟
زه یم توتکۍ د کمال ریډیو نه. دلبر خان شته دی په کور کې؟
کم دلبر خان،
هغه په انتخاباتو کې چې ولاړو لوټه انتخابی نشانو
هغه خو مړ شو.
کلا
هم په هغه ورځ چې پیټې خلاص شو او په هغه کې یو مړ منګک پورا
وی وی
په بدرنګ به ولې نه کیږم؟ دالکی خلقو خانه را خراب کړه. د ورځې به درې درې واره زما په کور روټی خوړل، پنځه پنځه واره به چیز کول. چا به ویل درې سوه وټه درکوم، چا به ویل پنځه سوه وټه درکوم. چې پیټه خلاصه شوه یو وټ زما ونو، ګوره چې دا بل د کم خانه خراب کړه.
لیکن ته دلته په کور کې ولی پټ شوې؟
کور کې هغه څه خیسته مثال دی وای پوره ورک دی کد به کور د پوره وړو نه پټ یم. سار وختي پر اته بجې دی ګوالا راشي وای ستا وټرانو پنځه سوه دیګه خوړلې دي. ما وی خانه خراب وټ یو او دیګونه پنځه سوه، دا ډیر ظلم دی. لس بجې به نران والا جنډې والا دروازه ټکی، غرمه شامیانی او لوډ سپیکر والا او ماخستن هغه د انتخابي دفترونو دپاره چې مو دوکانونه او ترانسپورټ والا اخیستي وو هغوی ولاړ وي. اوس نو ته ووایه چې زه چېرته لاړ شم؟ اوس دغه د یوه طریقه ده چې پټ شم. د الیکشن نوران دی چا دلبر خان چا خان صاحب دلبر خان راته وی او څنګه دی ګوالا نایم راشي راغک کی ا دلبریا دروازه خلاصې کدنه نه درشم کنه
دا خوډیره د افسوس خبره ده
د افسوس خبره ده نه ده دا افسوس خبره خو هغه ده چې اوس به زه تا ته کوم
څه خبره راته کې
یو سل روپۍ خو په پور راکه کده
وی وی ګورګینه ویمه میک واخله دا سړی خو لیونی شوی دی
زه لیونی نه وم ای خلکه د وټېدانو بې وفایي لیونی کړم
قدرمنو ملګرو انتخابات هم یو عجیبه ظالم چیز دی څوک له تختې نه تخته وکیږوي او څوک بیا له تخت نه تختې ته راوغورځوي انتخابات تیر شي خو نښې یې پاتې شي او دغه رنګه نښې نن سبا زموږ د کورونو په دیوالونو معلومیږي یو عجیبه رواج دی الیکشن زما دی سټ زګټم خو دیوالونه د نورو ورخرابوم تاسو به کتلی وي انتخابي امیدواران په خپلو دیوالونو کله هم چاکینګ نه کوي ولې چې د دوی دیوالونو خو ډیر ښایسته او په قیمتي ډبرو باندې ښایسته وي مدام دغه کار هم د خپلو اوټرانو له دیوالونو نه اخلي نو ملګرو تاسو د یو ناکام امیدوار فریاد خو اوریدئ اوس زو د یو داسې شخصیت په لور چې د الیکشن په دغه ورځو کې دومره پیسې جمع کی چې بیا تر بل الیکشنه ښه گزاره باندې کولای شي د توتکۍ چکری دا راپور
گرانو ملګرو دا وخت زده یو ډیر لوی سیټ سره ناسته یم د الیکشن نه د مخه د چیلیانو او ګډانو چمړې خرسولي د اغوی سیری پایې صفا کولې او د الیکشن نه پسته غټه بنگلایم جوړ کړې ده او ګاډې یې مخېستې ده دا څنګه راشه چې د سره خبر وکړو جی دا بنگلا تاسو څنګه یو دم واخېسته
بنگلا ما خستې نه ده بلکې دا د هغه خدای خوار کړي بنگله ده چې په الیکشن کې ولاړو او ناکام شو
نو تا څنګه واخیسته
ما د الیکشن نه وړاندې لکه تاسو چې وفرمایل چې د ګډانو چیلیانو د خرڅولو رانیولو کاروبار کوي نو هغه تجربه را سره وه په الیکشن کې مې د انسانانو د خرڅولو رانیولو دنده شروع کړه
دنده دا اوس ته څه وی
په الیکشن کې خدا دنده کینی یو ووټ په زر روپۍ د چا هغه په 15,000 بس ما به دلته سړی په 1000 روپۍ راضي کړو هلته به مې په امیدوار په 15,000 روپۍ خرڅ دغه بنگله مې هم بس د هغو 1500 ووټو په بدل کې واخیسته
نو هغه امیدوار بیا الیکشن وګټلو
زما د هغه سره کار نشته دی ما د هغه سره د ګټلو اګریمنټ نه وکړې
نورې دې څه وګټلې
دا جنډیانې پوسټرونه دا ته چې په دیوالونو ګورې دا چا عجیبه بریتونه دي د چا عجیبه چشمې په سترګو دي د چا عجیبه عجیبه قرقلې دي چا چې په ژوند پتلون نه و اچولی په هغه مې پتلون واغوستو ټایم مې ور وتړله دا ټوله پوسټران په دې درج نارې دا ټوله ما ډیزاین کړی دي پوه شوې د 2008 په الیکشن کې مې د جیلی ډیګریو په کاروبار کې هم خې ډېرې روپۍ وګټلې نو څه بنګله به زه نه اخلم ته به یې اخلې خواري زارې رپوټرې
ګرانو اورېدونکو تر څو پورې چې د الیکشن نه روپۍ نه وي وتلې تر هغو ښه حکومت جوړول به یو خوب وي تاسو ولیدله کم نمائندگان چې د خپلو ووټرانو او خلکو حقوق خوري نو په خلکو کې به هم دغه رقم د لستونی ماران وي د خپلو امیدوارانو جیبونه خو څه په کورونو به هم قبضه وکړي
ګرانو او قدرمنو اورېدونکو راشي چې په آخر کې په ګډه دا دعا وکړو چې الله دې زموږ انتخابي امیدواران له 2 نمبر ووټرانو او ووټران دي له 2 نمبر امیدوارانو او امیدواران دي له 2 نمبر وزیرانو او وزیران دي له 2 نمبر وزیر اعظمانو په خپل امان کې ساتي
او سوڑسک فریادی تاسول دو نمبر حکیمانو دو نمبر ڈاکٹرانو سلور نمبر ٹھیکدارانو او پنځه نمبر اغواکارانو پخول امان کی غواڑی ما ته هم دعا کوي چې له دوه نمبره همکارانو په امان کې شم. هو پام کوي په قدم قدم دوه نمبرې ده. پام کوي دغه دی. هو پام کوي هغه دی نه راغلی. پام کوي دغه دی. پام کوه.
دہشت گرد بولی اب سوچتا یم ہے کھڑی امزا ٹک ٹک کے کھڑی تیرے وحلی امزا تیرے وحلی اس مدن اس مار دکا وائتا چاو تیلی بوما ارتم بنم دیکنے بیامی وائی بیرد وائی
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونۍ خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپاره مېر ساحل سره اوریدای شي.